افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وی. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووشل شول. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس سیړنې وښوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو د بندیز لګولو په اړه د پاکستان اعلان یو مهم پرمختګ وباله. د دې وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پاکستان وویل د طالبانو پر مشرانو د امنیت شورا د 2015 کال د بندیزونو پریکړه تطبیقوي. ښاغلی هیواد په خوست کې د غلام خان او په کندهار کې د سپین بولدک د لارو پرانیستل کېدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدا لپاره ګټوره وبله. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الحجم ازاده وی دا پیښه نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار وشوه.
د پرکی پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای شوی ماین باندې د ملکی کسانو یو سره چډوله موټر چې زموږ و ملکی هیوادوال پکې سپارو ټول په شهادت رسیدلی دي.
پر لوی لار عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزاکوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. کندوز په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. په جوزجان کې د افغان ګاز تصدۍ درې کارګر نن سهار د جرقدوغ فابریکې په ساحه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. د بل خوا د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویاند حشمت الله احمدي نن آزادي راډیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې پلان ناکام کړ. په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. له بلې خوا د پکتیا والی له یوې مرګوني حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وی د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغې ولسوالۍ په شیخک کلی کې برید وشو. منګل آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والی او ساتونکو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس سیړنې وښوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې ده. د ایران په وینا دوهم توغندی چې تر هغه مهاله د الوتکې سپرلۍ ژوندۍ وه له لومړي هغه 15 ثانیې وروسته لګېدلی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې له لوري دا اعلان چې نن یې وکړ د دې الوتکې د تور بکس د معلوماتو او ژغونو په اړه لومړنی رسمي راپور دی. دا بکس د جولای په میاشت کې د څېړنو لپاره فرانسې ته استول شوی و. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکي الوتکه په تصادفي ډول ویشته ده. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتر کې ده په ورستیو میاشتو کې د ایران په لاو سختري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي لدی اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږې د یو اوشت محل پلان د برخې په توګه ووتل. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولس مشر کېدو پر ضد نن بیا د مظاهرو تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي او له همدې کبله خپل وسلوال ځواکونه تیار سای کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شار لایزبرګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. دغه شار د کنسرتونو سالون ته رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلور دیش چټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نه دیش چټه شل. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ چټه سلرویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتویش.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم په تنظیم د دې په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی پر طالبانو د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړه عملي کوي. په دې اړه چې آیا پاکستان په تیرو 15 کلونو کې ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه کوم اقدام کړی کنه د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
دا پینځه کال کې هیڅ هم نه دي سی وین دا سی پاکستان واقعا صادق او په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز اوسیدونکو خارطا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغه راز په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د خپرېدو له وروستیو شمیرو مو خبرو لازمي راډیو سره اوسئ. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وای. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر مانی ورسته تر دې د څرګندونه کوي چې پاکستان ویلي طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې او د غرض د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو باندې هغه بندیزونه عملي کوي چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولو. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې اورو.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي، خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان می نپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید لډیر مخکې دا شي ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي، د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه د بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوشیټډ پریس لیکلي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخکاره کړي او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستانه د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالي اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنونکي په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بل شکه دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهمو غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې د طالبانو سره د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی وسې وایي چې موږ تطبیق کوو، په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. داسې پاکستان واقعا صادق وایي په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشته وي او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې. سره له دې نه کړنی د پاکستان کې عملته دی، پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت تضمینې حمایت کوي. اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې طالبان سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، د سولې تړون لمخه باید په همدغه دوبه کې د تور لستونو څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږ نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه در رامنځته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه څه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه څه کولای، او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. سو اوسني حالات ته وګوره، د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې د تنمیه دی، هغه ډېر آزادانه سفر کوي نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکینی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږو.
نوری صاحب دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړي موږ باغ عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې باس وکي کچیر دا بنجانی لکیږي کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کا چا کوئی هرڅه شي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینو کې چې دا غي لکیدل دي وزن دولسي. نو کچیر دغه مسایل باندې طالبان او امریکا وڅونی ریچیو تفاهم نامې سره ورسیږي یو توافق سره ورسیږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډیر اسانه او ډیر ژر وسیږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او امن نظم خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. پیکان درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی. خو نوموړی تر اوسه پټ و او نه و نیول شوی. جزئیات د رحمت الله پان په راپور کې.
بل اخره ل درې کلن تعقیب ورسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړلنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادیان هم د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
زمرای پیکان د 1390 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره لدی چې هغه محل زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکو د سهراب نظامی په وجنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمه خغلی پیکان په دغه قضیه کې بیگونه و پیژند. محکمه هغه وخت د زمرای پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلی او قضایي مرکز د محکمه له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتی بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خنی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونای چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی ته سپارښتنه کړې و چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. خغلی غنی ویلی وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولی، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمری پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یو نه د سر نه نیولې تر اخره پورې دولت قوانین چې باید عملي کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمری پیکان د کورنۍ لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او عامه نظم پولیس په 1988 لمریز کال له انتحاري حملو او سړک غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي رادیو اوریدونکو، کندز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د کندز ښاریان ځکه اندېښمن دي چې دغه ښار چې پخوا دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی و، بیا طالبان ونه نیسي. له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگل آدی نزدی خلق پلان دیکھنا دی دیخات زدگو آوازون آوری کندوز و سیدین کی آم و سیدین کی سے اکثر غریب دواز خلق دی او ترخی تجربه دی دی ولایت لذا سر لری اوی اندخل لری کچرتا حالت امداشان دوام مکری انو ممکن اگر دیتی رو کلنو پیش بیا تکرار.
کندوزیان وای د کندز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسیدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بیخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیریږو سي د کندز بیا سکوتونه کې، او که نه خو ګرد خلک در په در د دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي، بیخي له موږ زړه توري کړي یو.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوریا. دا وخت نگرانی جای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلاً وضعیت د کندز د کنټرول لاندې ده.
د کندز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ول ده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، د خپل ښار د خپل ولس
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هند کې د کورونا وایروس تایید شوې پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1 میلیارډ 300 میلیون نفوس لرونکي د هیواد کې به د کورونا وایروس پر کرونا وایروس د اخته شو کسانو رښتینې شمیر تر دې هم ډیر لوړ وی. په نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونه ته رسیدلی. جنوبي کوریا او جرمني بیا د دې وایروس له نویو څپو سره مخ شوی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري. خو دا یو 10 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوې. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینې ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید، او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونه واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړی وو، د دې و بعد خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبي کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلې او د سپورتي نندارو مینوالي له نندارې منع کړي څو د کرونا وایروس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبې په ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د کرونا وایروس تر ټولو لوړه شمیره اعلان کړې، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایروس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایروس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید-19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ګڼل کیږي.
او د ورلډومیټر انفو ویب پاڼې د وروستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3,415,000، د مړو شوو 809,315 او دغه راز د کرونا وایروس څخه د روغ شوو کسانو شمیر هم نږدې 14 میلیونو ته رسیدلی دی.
روختیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نه کړی.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې شپږ بجې او ووښنی می دقیقې دونکې
ستاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغه ده چې دا د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشړ شول. نو هله ما دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادران د هلمند ولایت نزالی ولسوالی څخه زنګ والی چې پروژه د زموږ ټول ولسوالی کې مشکل وداري د اغلبې خدي دا چې دي چې په پام مخانه ولي سړکانې ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غمر مربوطه سیمې د مسلین څخه یاد ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دورې وي چې دا سلاسه چې ولي دي چې مسلمانان خپل مکان خپل مکان کور د باندې چې خپل دنیا کې ورده دا
طالبانو ملګری دی کم کمانډان چې اوس په ندالی ولسوالی کې قرار لري ډیر شامت لري چې له ندالی ولسوالی چار پرال کول پاندی پوسټار کول پاندی اوزار ټول منډکی محفوظ دي خوندې محدود دي نو کوم باندې چې چاره چا طالبان غلبل نظامي سره نس کوله چې غلا وکي دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي سو کې باید په چا پسې ونه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخیو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو هر ورځ خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسئ. ورستي خبري مجله پاتې ده. زما همکار صدر فروغ مختوری. افروغ صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.